Fare come da ridere.
Stasi Pairam, Stasi Nazar.
دوی منی مایتر اور رسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په ګډون لسګونه افغانان د عملیاتو پر مهال نیولې دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې د راپور له مخې دغه افغانان د افغانستان پولې ته څیرمه د خلتان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تېر اونۍ د تصفیوي عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د تاجکستان چارواکو د دې موضوع په اړه سملاسي کومه تفسیر نه ده کړې او دوی هم نه دي ویلي چې څومره کسان نیولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویس وایي په دوبۍ کې د متحده عربي اماراتو د دولت د رئیس له سلاکار انور قرقاش سره په افغانستان کې پرګډو ګټو خبرې کړې دي. خغلی وست تیر شپه په خپل ټویټر لیکلی چې د افغان ښځو نجونو حقونو ته په خپلو تعاملاتو کې نومړیتوب ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت یو نوی پروسه اعلان کړې ده چې له مخې افغان وګړي کولی شي خپل مشروطه ازادي لنډمهاله استوګنه تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یو اعلامیه کې وویل نوې پروسه ساده او لګښت پر باندې نارضي او په شرایطو برابر افغانان کولی شي د دوه قانون لپاره د مشروطه ازادۍ یا استوګنې د تمدید امکانات ورته برابر کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالي محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د قتل زمانات کی دوسی و منلا د عمران خان مدافع وکیل ول شه د پدې معنی د شپراتلون کو سوال سروزو کی د دې قضیه پټړاو عمران خان څوک نشینی ولی او د روپی ټولنی د اساسي قانوني دراوی د دې ټولنی غړي باید د اوکرانی کډوالو دایمي منلو ته چمتو شي. د ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پروند ترش په پلازمینه وینا کې خبر شو ول چې د کډوالو شاکسري خزه او ماشومان دي باید ورسره سمدستي راستي وشي.
د ازادي ملمه
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ ملمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی خو د طبابت ترڅنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړی دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلې وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له ازادي رادیو سره په غنو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژني. د په فایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلې وردګ دی. لوري سره کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوړ کړی وو خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه مونږه تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم کې مانی کړل نو له دې خاطره مال خپل نوم نه د وردګ تخلص لري او ستایلې تخلص ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست
د تولد لیک نشه مې دقیقه نه درته معلومه ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلې وه خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم خو په اټکلي توګه د دیارلس سوه اتلسم کال په آخرۍ میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کولای دی او د وردګو د ولایت جغتو په ولسوالۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کلی دی او بیا د کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله به کلی را اخیستې ده. د هغه وخت اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یو شمېر به کلی را پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زخلی په بریالیتوب سره په 1353 کال کې پای ته ورسوله، او یو څو پنځه شپږ کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکتر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې مهاجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره وه، او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پنځو کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسه کې بیا همدا پنځه کاله پوره کړل. له پنځه کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د پنځه کالونو وروسته د بدمره په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې، او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنی وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطر زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوې پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراح په حیث باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. استاذ یې نیت دا و چې بېرته لاړ شي، خو اوضاع بدله وه. د خلق ډیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي و، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې نخالې په افغانستان کې لیدلې وې. او هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړي او حتی استادۍ ته پکې ورسېږي؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه لپخوانه زده وه. او دا چې راشو یا پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځي شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کې ورته اویسن وایي، او بل د لاری وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استاد وظیفه سرته رسولي.
ډاکټر صاحب، تاسې وایي چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، حال دا چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبي وي. اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوای زده کولی. تاسو څنګه زده کړی و؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پونځي ته لاړو، هلته د پانتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب، سمد حامد، هغه تاسې یو تصمیم ونیو چې د پانتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل ټیپ پانځي کې هم بېستره دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
سی د آزادۍ میلمه پروگرام او ریز مش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبه مسالې ته وبرتم را وګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفات او هم لري کتابونه ملي کلی دي. دی عربي په انتونو شوانځي په برخه کې راته وست، هغه وخت تلته څنګه فضا و؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتا ویله هم دې ځای نه پیل شوې، ګوندو ګوندبازي پکې ډېری وي. کله چې تاسو هلته وي څنګه ګوندونو پکې فعالیت کاوه نیکو، او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خدا سوا چې کله چې زه پاربي ښوونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه خپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو، خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید په څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړی شي. زه په خپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه و، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو، مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سلجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرانو یوه خاطره ده، او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومن را شواز د ما پاسپورت یې رانه واخست، زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاسې ته یې په لنډ ډول باندې چې دی یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبر ویلیه ورته وایي، د شعر کې دا خاطره راځي. او هغه داسې ده چې د اوبر ویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه ستا خوږه یادونه له برباد شوو یادونو سره، هغه منګولی چې ستا خیال و پکې نن له ګډېږي د اغزو ډکې دي، پلار زم په خوله لګی یم لوی یم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي، وایه په کومو را رکۍ ولاړ شم چې د اثر د قدمونه ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته، د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما ژوند کې اوس هم په سر کې تاویي او ځوروي مې.
تاسیله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم، او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې ولویدیس کې رواج دي خپل ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمله ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم، او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی، ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې،
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم، زما یو خپلوان هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د دې خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانې ویجاړې ولید، په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې به زلزله، شدید زلزله راغلې ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه دسره په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي، خپل وطن داسې نه ورانه وي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښیښئ.
زه چې کله مې کار کاوه، ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې، او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لپخانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې، او د هغه وخت د پښتو ټولنې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم، ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هر حسابو باندې بیرته ادبیات تراستن شوم یو شمیر د فرانسې د معاصر داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلې دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجهود فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم، کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې شپږ د وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغتونه پکې شامل دي.
په د افغانستان پوهنتونونو کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاد به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړی وو هغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، نو د خاطره د محصلینو له لارې راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي، مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګژای ویک نه نیولې تر کیپټاون پورې د ځینې ډېرو وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهان او په تېر تېر طب د پوهان دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی یا ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که یو څه نور راته ووایاست چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی، تنها اوس غواړم چې د سره یوري نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و، تقریبا 250 علمي اثر د لوړو تحصیلات وزارت له خوا خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارات سره هم خپلې اړیکې ساتلې دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي، خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په سره په دې شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تاسو چې برانشک تازیا په برانش د سیګنل کې دي او اکتازیا ارتدلو ته، نو ما د برانشک تازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکل مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشک تازیا استعمال کړه، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړه، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیان پوهېږي.
یعنې تاسو کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې ساي بو وي شي مثلا توبركلوزيس شي نريجانس ويلكي د توبركلوزيس سويتش دا سينوري دا شي با برونسان كي دي اوما دا توبركلوزيس وي يا مثلا دا هيموريج شي هيمو لاتيني جبا كي فيني تا وي ريج بهدل تبي دي وين دي بهدل دي بدن دي وين دي بهدل تا بعد هيموريج سمولك مگر ما پای خبره که وویل چی دا کار ممکنی دو خاطر ندی چی دی طبیع علوم موزیم لیکی چی دی طول نری که دی 1,800,000 شوخا که حیوانات یاجی بیشتا او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یاجی بی پی دنیا کشتا دی دو طول نمونه سبت شویدی او هر یه زن تا نمونه او تعریف لری دیمو دیر لوی قاموس چه خاقلی سقلندر ممن چه خدای دیمو بخیلی کلای دی دی 15,000,000 شو خاکی لغتون لری او دیر لغتون اتا تکراری هم دی زفکر نکمون چه پختو یا پا بلای وجبه که ولو کتنا پختو نا پا داری پا عربی اتا پا نور جبه که دا ظرفیت موجود بی چه دا تقریبا دی 3,000,000 پشاو خاک دی دا استرات استعمال کن دا استرات دی بشر دی مداریت شروع شویدی در نه پوری رسیده دی او دوام لری باید دوار سر آمانو
تاسول چی یو دیش کالا بکار وکرد پا رختون که دی رختون مشر وی پا دی دوره که کما جالب قصه کهی کما جالب خاطره وی را تو ویست
دی برخه که خو دیر خاطره اشتازه که چه دی تباوت پرشوند که دی دول دول پیکو سرای مخامخ که خو دی ما دیر زرپور خاطره داوه چه دی مسئلین پر داره که یو افغان ها با اقا زنه پیجندلن چه زم افغانی ما ما تا اینه پیجنده چه افغانی نو یو ورسی پا درس که دستی و کلمه را گلده چه دی پختو سر ارتباط را چکل ما دا خبر محصیل نیت تشریک اول اقا افغان او جرل ویر ما دا تمدن نلرل چیزا با فرانسه که پختو آورم دی ما دی پاره دیر خواه او پای نزان که تخواه خاطر آور
دیر زیاد منن دکتر سب کور مدن
از خو بس دریت یا کلن که ما خو سوچ جونده ما خبلی حسیت دامون برکم اقلنده ای تاتا دی خسن ختم پا شکل بانده اغا کهوم و تکرار هوم چه وایی ده پتو سترگو خسام نخورم در سو چه سترگی غلاوم تا یاد هوم یمان بو وطن او دی وطن میره ده سترگی دی غلاو لط وقت پر سر که پاتی که
خدا دی اوش دو مر در که
سران سویتا سر